السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 3 بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 15 ورکینګ ګروپس جوړ کړي. د پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د پېښور د سکول په حمله کې ککړ ځینې مهم کسان یې نیولي. په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د جلسې او په پېښور کې د افغان کډوالو د مشکلاتو سره سره په یو شمېر موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه اورو.
نمړای دا مهم خبرونه سرټکه د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای دا سي مهم مشکوک کسان لیول دي چې د پېښور پر سکول په برد کې ککړو. ناتو نن په افغانستان کې په رسمي توګه د خپل ماموریت پای ته رسولو لپاره غونډه کوي او په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکي الوتکه به درک شوې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي امنیتي ادارو د صوبې له بیلابیل سیمو داسې مهم مشکوک کسان نیولی دي چې د پېښور پر سکول په سوی برید کې لاس درلود. پرویز خټک وایي یادې پېښې په اړه په پلټنو کې هم پرمختګ شوی دی. وزیر اعلی پرویز خټک د سرګندونې د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی دی. نوموړي ویلي چې د پېښور د برید په اړه یا د پلټنو ساحه تر افغانستان غځولې ده او افغان حکومت هم ورسره پکې مرسته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ سوي تګلارې د عملي کولو لپاره 12 کاري ډلې جوړ کړې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان به د لوسو کمیټو مشر کوي او د دوو کمیټو مشر به د اطلاعاتو وزیر وفاقی وزیر پرویز رشید او د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. دا له هغه وروسته ده چې د دسمبر پر 23 نیټه د نواز شریف په مشرۍ کې ټول ګوندیزي غونډې په ملکي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوې تګلاره منظور کړه. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي په کار ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوې تګلاره د سیاسي موخو لپاره ونه کارول سي. آصف علي زرداری د سرګندونې د شنبې په ورځ د سند صوبې په ګډي خدا بخش کې هغه مهال وکړي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو د اووم تلین غونډې ته وینا کوله. هغه ویل
یاد کړو بيبي صاحبې
یاد کوي هغه وخت چې بینظیر بټو خلاف د الیکشن منډیټ واخستل شو او نوموړي پارلمان ته ولسو سوکو سره لاړه. نو په هغه وخت کې ویلی وو چې د افغانستان او کشمیر جهاد له یو بل نه جلا کړي، دا دواړه له یو بل سره مې یو ځای کوي. خو د بده مرغه کم سوچ لرونکي مشرانو، جنرالانو او اسټابلیشمنت دغه دواړه جهادونه له یو بل سره یو ځای کړل چې په نتیجه کې زموږ کشمیر جهاد هم کمزور کړو او د سره جهادیان ولس کې هم ورګټ شوی دي. اوس دا معلومه نه ده چې ښه او بد طالبان چاته ویل کیږي.
آصف علي زرداری وویل په پېښور کې لوی ظلم وسو، خو د پوینا پوځي عملیات له هغه وخت په کارو کله چې د کراچۍ پر شهر فیصل له بینظیر بټو سره 450 کسان ووژل سو. په خبر ایجنسی کې د پولیو ضد کارکوونکي وایي دوی په سختو حالاتو کې کار کوي خو بیا هم تنخواګانې پر وخت نه ورکول کیږي. د پولیو ضد کارکوونکو له ډلې یو کس عالم خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تنخواګانې د زیاتېدو پر ځای کمیږي.
پرمته په لار کې مشکلات وي، کرفیو وي، اپریشن شوري نور خطرې وي کنه، واغې نه بوجو چې کنده مونږ ته تنخواه لیټ ملويږي. ډېر په مشکل او په سوال نو ټلیفون نه کوم، مونږ میسجونه ته کوم، مخکې افسرانو ته مخکې مونږ تنخواه چې کوم هغه زیاته و 15000 وکنه سر نه، بیا هغه 10 و 10 نه چې کوم دی هغه 8000 ته ورسېدا.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغي زیاته شوې ده. د ناتو په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف نن په افغانستان کې د خپل 14 کلن ماموریت په رسمي توګه د پای ته رسولو لپاره غونډه کوي. د دې غونډې په اړه نور معلومات د امنیتي اندیښنو له کبله نه دی په ډاګه شوی. د ناتو یو چارواکي ویلي چې یاد غونډه به په کابل کې د ایسا په مرکز کې کیږي چې مشرۍ به د نړیوالو سولساتو ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل کوي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې بیګا د بیپلټ الوتکه په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه اته نیمې بجې د چپرار ولسوالۍ اړوند تیرلې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په بیپلټ الوتکه برید کې د وسلوالو یو شپږ کسیزه ډله د هوایي برید په نتیجه کې وژل شوی ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې یو شمیر مهم چارواکي له دندو لری کړی دی. ولسمشر اشرف غنی دا ګام پرون پورته کړی دی. له دندو په لری کړل سو کې د هرات د استیناب د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر، د تیلو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ، د دې ولایت د برښنا رئیس غلام سرور صدیقی او د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری شامل دي. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ د هرات ولایت د ټولو 15 ولسوالیو امنیه کمانډانان هم لخپل دند ګوشکړي او ویلي دي چې ډیر ژر به پر ځای نوي کسان وګمارل سي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په هرات کې خبري اعلان تو ویل چې اداري فساد نسي زغملای. په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه بې درکه شوې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. د ایر آسیا پاناما د انډونیشیا د مسافر وړونکو الوتکو یوې کمپنۍ ویلي دا پیښه نن شوې ده او له الوت یو ساعت وروسته د الوتکې او پروازونو د انتظام د ادارې ترمنځ اړیکه شلیدلې ده. د کمپنۍ په یو بیان کې ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پیل کړی دی. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې هم د انډونیشیا د ملکی هوایي کمپنۍ دوی مسافر وړونکي الوتکې ورکه شوې وې. په هغو ورکسو الوتکو کې یوې 300 او بلې 209 مسافر درلود. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د ترهګرۍ د ختمولو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 15 ورکینګ گروپس جوړ کړی دي.
خوایا تا به د مخکې په شانې چې بس صرف دا پلانونه او په کاغذونو کې پاتې شي او که په دې به عمل درآمد وشي نو دا یو سوال دی. خو دا پېر په حکومتي سطح باندې یو سنجیدګي د مخکې په نسبت کاری.
د پښتونخوا صوبای حکومت وایي د پېښور د سکول په حمله کې ککړ ځینې مهم کسان یې نیولې دي. د پېښور په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د صوابۍ د ایمل خان د کورنۍ حال درکو.
تقریبا 3:30 بجے ڈیڈ باڈی التا سے مشنا ملا شو دماغ پر سمجھ کے ناراضی سے آیا دا کم قسم خل کی دا سے قسم ظلم ہو جاتے خوی سوک نک
او د مشال مرکه کې د سیاستوال اورنګزیب کاسی سره خبري کوو.
درې زره زره چې دی زمل ګورو په دا الیکشن کې منتخب کولم نو زه لس کاله پاله په سیاست روم خو په دغه لیک باندې په دغه سیاست باندې دا چې دی په دا لس کاله کې دا دی ما درې کاله د باندې تیر کړو کاله زه باندې هم په جیل کې
د مشال سره یې واوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د وزیر اعظم نواز شریف په کامی اکشن پلان عمل درآمد لپاره 15 ورکینګ گروپس یا ډلې جوړې کړې دي چې پکې د وفاقي وزیرانو نه علاوه پوځي مشان او د نورو ادارو چارواکي هم شامل دي. د دغه ډلو زیات کار به کامی سلامتی او د بدامنۍ د ختمولو په لړ کې پالیسي جوړول وي چې څنګه د پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د ترهګرۍ ختمون لړکې په قامي تګلاره عمل درآمد لپاره 15 ورکینګ گروپونه جوړ کړی دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د خالی په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ټي وي د دغه غونډې په حق لوایي چې په ملک کې د مسلح گروپونو خاتمه لپاره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې ورکنی ورکینګ گروپ جوړ کړی شو. د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د کارونو جایزه اخستو لپاره د داخله وزیر په مشرۍ کې یو اترکنی گروپ جوړ کړی شو. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د وسلوالو سره مالی مرستې بندولو لپاره یو ورکنی گروپ جوړ کړی شو. کرکه خوراونکو موادو او تقریرونو بندیز لپاره د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې یو 14 رکنی بل گروپ جوړ کړی شو. په مطبوعاتو د ترهګرۍ پرچار مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی شپږ رکنی گروپ مشرۍ باندې اطلاعات وفاقي وزیر پرویز رشید کوي د کراچۍ اپریشن منطقي انجام ترسولو لپاره د چودري نثار علي خان په مشرۍ مشرۍ کې نه رکنی گروپ جوړ کړی شو. د مدرسو اصلاحات او پاکستان کې میشت افغان کډوالو رجسٹریشن لړکې دوه بیل بیل گروپونه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې جوړ کړی شو او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان په مشرۍ کې و رکنی گروپ جوړ کړی شو. یاد شوی گروپ با په فاټا کې ترقیاتی کارونو او د کډکونکو خلکو دوباره بحالۍ لپاره کار کوي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د ورکینګ گروپس په حق لوایي
دا پلانونه خو ډېر مخکې ډېر ښه جوړ شوي دي او ډېر ښه بیانونه خلکو ورکړي دي او ډېرې سختې سختې خبرې مشرانو کړي. خو آیا دا به د مخکې په شان وي چې بس صرف دا پلانونه په کاغذونو کې پاتې شي او که په دې به عمل درآمد وشي؟ نو دا یو سوال دی. خو دا پر حکومتي سطح باندې یو سنجیدګي د مخکې په نسبت ښکاري. که تاسو وګورئ نو یو دور مخکې پاکستانی فوج سرمشر ڈائل شریف صاحب نگرانی کې هم یو میٹنگ په جیج کیو کې وشو. هغه مقصد هم دا و چې دا پلان چې جوړ شوی دی د دې په رڼا کې څه داسې قدمونه پورته شي چې دغه مقصد حاصل کړي. دا غرنګ پرون دا نواز شریف سے رہنمائی کی دا غرنګ یو میٹنگ وشو. نو دا پخپل دا خبرې کارندوی دا چې دا پیرا د مخ کې په نسبت لک سنجیدګی زیاته ده.
یاد دی وی چې په دې 15 ورکینګ گروپونو کې 12 د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، یو یو د خزانه او اطلاعات او وفاقي وزیرانو او یو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان په مشرۍ کې جوړ کړی شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په آرمی پبلک سکول د ترهګرۍ پیښې د پلټنو لړۍ تر افغانستان غځولې چې په کې ډېر پرمختګ هم شوی او برید کې ککړ ترهګرو مرسته کوونکي یو شمیر کسان یې نیولې دي او د نورو وسلوالو خلاف هم په ټول ملک عملیات روان دي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا وزیر اعلی اوس پیښور لخوا خبر پاڼه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د خولې ویلې شوې دي چې په آرمی پبلک سکول د برید پیښې پلټنو کې ډېر پرمختګ شوی دی او د قبایلو په شمول د ملک د نورو صوبو نه هم په دغه برید کې ککړ کسانو سره مرسته کوونکو پته لګول شوې ده او ځینې پکې نیول شوي هم دي. خبر پاڼه تر مخه وزیر اعلی دا هم ویل چې پلټنې کوونکي استخباراتي او امنیتي ادارو ته په پلټنو کې ډېر بریا ترلاسه شوې ده او د پلټنو لړۍ افغانستان ته هم غځولې ده. په پیښور کې مشر خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې ردې پیښې پلټنې د پوځ د استخباراتو اداره ایم آی په خپله کوي.
فوج کار دی، بل بیا پولیس دی، بیا نور ادارې دي، خفیه ادارې پر ټول لګیا دي خپل خپل کار کوي. پېښور دغه سکول چې کوم پېښه شوې نو دغه چې کوم پلټنې دي او زیات نو هغه د ایم آی چې کوم اداره ده، ملټري انټلیجنس، د فوج یو خفیه اداره ده، هغې زیات دې ته کار کوي. د هغې مشوره کې دا ټول تفتیش روان دي او داسې په دې کې اوس بل څه خبره نشته. یعنې مرسته کړې وي، چا وسلې ورکړې وي، هغه ټوله پسې اوس دي.
خبر پڼه کې وزیر اعلی دا هم ویلي چې د پاکستان پوست سرلخکر او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر د افغانستان کامیابه دوره کړې ده او د هغې هم خو نتیجې رامخته شوې دي. د لړکې کارپوه ایمل خټک وایي چې 14 دسمبر د خونړۍ برید وروستو د پاکستان افغانستان دواړو هیوادونو سیاسي او عسکري مشران د یو بل د ملکونو دوره کوي او په یو شمېر سیزونو باندې اتفاق هم کړی دی او دا ډېر یو مثبت ګام دی.
چې په زیات تیزۍ سره چې دی نو د دواړو ملکونو افغانستان او پاکستان سیاسي او فوجي مشران چې دی نو هغه یو بل سره ملاقاتونه کړي دي او ملاقاتونه کوي. ولې د مخکې په نسبت دا پیرا موږ دا دواړو خواوو چې دی نو یو جذبه ښکاري، یو خواهش ښکاري د حالات د ښه کولو او په ګډه د علاقه کې چې کومه دهشتګري ده، کوم وبا ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ ګورو چې ډېرې فیصلې هم شوي دي. اوس کتن دا په کار دي چې دغه فیصلو باندې به عمل درآمد څومره په جدي سره څومره په تېزۍ سره کېږي.
د پام وړ ده چې خبر پاڼه کې وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزي حکومت او د متحده قومون لخوا د کډوالو نړیوال ادارې یو نه چیر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال په باعزت توګه زر تر زره خپل وطن ته واپس ولیږلی شي او چې کوم غیر قانوني یا غیر رجسټرډ افغان کډوال په پېښور کې میشت دي د هغوی د نیولو هم پولیس ته حکم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي کده وسلوالو پر ضد اوه کاله مخکې عملیات شروع شوی وي نو ښایي د پاکستان ولس په دا اوسنۍ د بدامنۍ پیښې نه وي لیدلې. نوموړي پرون د خالی پورس د سند صوبې په غړي خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د اووم تلین په مناسبت جوړې یوې غونډې ته وینا کوله چې تفصیل یې له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي کده وسلوالو په ضد څو کاله مخکې عملیات شوی وي، نو ښایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او نورو ځایونو د حملو نوبت نه وي راغلی. د خالی په مازیګر د سیند صوبې په ګړې خدا بخش کې د بېنظیر بټو د ووم تلین دستورې ته په وینا کې نوموړي ویلي، ځینې لیډرانو، جرنیلانو او اسټبلیشمنټ د افغانستان او کشمیر جهاد د یو بل سره یو ځای کړل، او په دې توګه د کشمیر جهاد نه یوازې کمزوری شو بلکې جهادي زمنگ دے ولسی خلق منستا ننوتل. آصف علي زرداری وای بېنظیر بټو هم هغه وخت ویلی و چې د افغانستان او کشمیر جهادونه له یو بل سره جلا کړی او دا له یو بل سره مه یوځای کوي، خو افسوس چې کم فهمه لیډرانو، جرنیلانو او اسټابلیشمنت دا له یو بل سره یوځای کړل. نوموړي ویل هغه وخت چې بېنظیر بټو پاکستان ته ستنه شوه او په کراچۍ کې د هغه د هرکلی په جلوس بریدونه وشول، کله هغې ورځې د وسلوالو په ضد عملیات شروع شوی وي، نو ښایي د پاکستان اولس به نن دا بدې ورځې نه لیدلې. دی وایي په پېښور کې ظلم شوی دی او هلته ماشومان وژل شوي دي. داسې ظلمونه مخکې هم شوي. هغه وخت چې بېنظیر بټو پاکستان ته راغله او د هغه د هرکلی قافله د کراچۍ په شارع فیصل کې په نښه شوه، په نتیجه کې یې 4500 ماشومان ووژل شو. که د هغې وخت پوځي ولسمشر د داسې عملیاتو ویلی وي، نو ښایي دا نننی ناورین به موږ نه وی لیدلی. آصف علي زرداری د فوزی محکمو د جوړېدو مشروط ملاتړ وکړو او زیاته یې کړه د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره دا قانون ضروری دی، خو دوی به هله دې قانون ته د باور رایه ورکړي چې دوی ته معلومه شي چې یاد قانون به په غلطه توګه نه کارول کیږي. دی وایي پیپلز پارټي د دې قانون د ملاتړ پریکړه کړې، خو په دې شرط چې دا به د سیاستوالو، خبریالانو، سیاسي ګوندونو او دانشورانو په ضد نه کارول کیږي او د مخکې په شان به دا تور قانون نه جوړیږي. هسې نه دا قانون بیا د دې سبب شي چې زه او نواز شریف د دې قانون له لارې زندانیان شو. آصف علي زرداری په خپل وینا کې په پخوانی فوزی ولسمشر پرویز مشرف هم نیوکې وکړې او زیاته یې کړه هغه له یو لوري په ضمانت دی او له بل لوري هغه سیاست هم کوي او فوز ورسره ملګرتیا هم کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سیاسي قیادت په هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره په کامی تګلار یا پلان کې په واسطه زیات اختیارات ورکړي، چې پکې د پوځي افسرانو په مشرۍ د ځانګړو عدالتونو جوړېدل، د پوځ لخوا د لټون د عملیاتو پراخېدل او داسې نور شامل دي. د پاکستان موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو ته په کتو سره پوښتنه دا راولاړېږي چې د ترګرۍ ضد مبارزه کې په واسطه ځانګړي اختیارات ورکول به آیا د دغه ستونزې له حلولو مرسته وکړي او کنه. تفصیل زموږ له همکار ګل ایاس ناورو.
په پاکستان کې کارپوهان د پېښور ښار د خونړۍ پېښې وروستو د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدو خبرې ستاینه کوي، خو د ترهګرۍ پر ضد فوج ته د زیاتو اختیاراتو ورکولو په اړه جلا جلا نظرونه لري. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود وای چې په غیر معمولي حالاتو کې به غیر معمولي فیصلې کول پکار وي، خو دا به قتل پکار وي چې آیا په دوو کلونو کې به دا مسله حل شي او کنه.
هر چیز جو ہے فوج کے نگرانی میں ڈال کر دینا.
زما په اند هر یوې خبرې ذمہواری پر پوځ دا چولو کار مناسب نه دی. د دې لوجه به په پوځ ذمہواری نور هم زیات سي، نو بیا به په یو لحاظ ټولنه د پوځ تر واک لاندې راسي. دا هغه ټول اړخونه دي چې باید له پامه ونه غورځول سي. زما په خیال زموږ قیادت ته دا سوچ کول پکار دی چې سمه ده په دې حالاتو کې داسې فیصلې کول وي، خو د دې د نتیجو احساس هم ورته پکار دی.
کارپو تلت مسعود وایي د پاکستان سیاسي قیادت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په کومو نکاتو متفق شوي باید هغه ټول عملي کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو روف کلاسره په تاریخي تناظر کې وایي چې د پخواني فوزي مشرانو د پالیسیو له وجې موجوده مسلې نه حل کیږي. د روف کلاسره په خبره د پخواني پالیسیو له وجې د دوی ماشومان او 50,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نوې تګلارې په اړه روف کلاسرا وایي،
زما په خیال جنرال راحیل شریف پخوانیو پالیسیو کې د نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره جدي کوشش کړی دی. دا لومړی ګام دی. تر دې وړاندې جنرال کینی دا جرأت نشو کولای چې په پوځي هډکوارټر کې ککړ ترهګرو ته د پانسۍ ورکولو پر وانټ دستخط وکړي. راحیل دا کار کړی دی چې د پېښور پېښې وروسته ترهګرو ته پانسۍ ورکولو په وانټ دستخط وکړي. جنرال راحیل شریف یو واضح پیغام لګلې چې د پوز پخوانی پالیسی کې بدلون راولي. په دې کې هغه سنجیده ده د پوزي عدالتونو جوړولو فیصله یو ډیره زړوره او د خطرو نډکه ده.
روف کلاسرا دا هم ویل چې د سیاسي قیادت په یو ځای راغونډېدل او د مهمو پریکړو تر شا فوج و. په دې کې هغه مذهبي ګوندونه هم شامل وو چې په خوای د طالبانو استازیتوب کاوه. بلخوا په اسلام آباد کې کارپو امل خټک دریز لري چې د هیواد عدلیه پولیسو او نورو ادارو کې ډیر زیاتې نیمګړتیا به موجود دي او هم دغه وجه ده چې فوج ته دا کار سپارل شوی دی.
ترګری خلاف چې کوم جنگ دی هغه اوس په داسې مرحله کې داخل شوی دی چې اوس پتا ده چې جدي اقدامات وشي. زما په خیال باندې چې د فوجي قیادت چې دی نو یو رول پکې شته نو ډېره لپاره زیات تر چې دی نو هغوی ته پکې کردار ورکړی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم عدالتي نظام دی هغه د مختلف مسایلو مشکلاتو سره مخامخ.
ایمل خټک وایي کچاري په شلو نکاتو کې 40% هم کار وشو نو دا مسله به تر ډیره حده حل شي. خروف کلاسر د دې مسلې یو بل حل ته په اشاره سره وایي
یو مسله چې همې صرف طالبان تک حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
دا مسله تر طالبانو پورې د حل کولو ضرورت نه دی بلکې په سیمه کې خپل گاونډي هیوادونو سره د سنجیده خبرو اترو ته اړتیا ده. ل خپل گاونډي هیوادونو سره د روغ جوړی ضرورت دی. ل نورو هیوادونو سره د پراکسی جګړو یا د لاسپوڅو ډلو د کارولو د جګړو څخه لاس اخیستل پکار دي. کچری په سیمه کې مو پراکسی جګړه ختم نه کړه نو د دوو کالو خوري به پسند له شي.
کارپوهن وایي چې حکومت او فوج سره ټول ولس او میډیا ترڅنګ ولاړه ده نو دا غوره حالات دي چې د ترهګرۍ پر ضد عملی ګامونه واخلي او ټولې ژمنې سرته ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. رواني میاشتې پر 14 نیټه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د وجل شوي زده کوونکي ایمل خان پلاروای زوی یې له انځورونو جوړولو یا پینټینګ کولو او ګاډو ځغلولو سره ډیره مینه لرله. د ایمل خان کشر ورور زرک خان بیا وایي هغه به تل په ګاډي کې پسې لیستلو. پلار یې وایي ایمل په یو داسې تصویر کار پیل کړی وو چې نیمګړی ترې پاتې شو. د ایمل د پلار او ورونو خبرې په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا سوابه سره تعلق لرونکي د دولسم جمعات ایمل خان چې د مصوره د گاډو او د گاډو د زغل نه یوازې شوقي وو بلکې د گاډو یو خوز غلونکي هم وو. پاش 14 دسمبر د پرچی ورکول وروسته په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو د ډزو ښکار شو او وجلې شو. د ایمل خان پلار عتیق اختر وایي چې ایمل خان د دو په دریو زامنو کې مشرې زوی وو او د ډیرو صلاحیتونو مالک وو. خو وایي چې د دغه بد پیښ نه په خپل دفتر کې خبر شو او سمدستي ایمل خان ته ټلیفونونه او په موبایل میسجونه وکړل خو ولې د هغه جواب نه راتلو. د هغې وروسته د سکول مخ وکړه خو هلته هم پرې نه خودې شو. ولې چې هسپتال ته راغلو نو د خپل زوی مړې ورته میلو شو.
څلور ګولۍ لګېدلې وې یو په سینه باندې یو په لاس او یو په بغل کې لګېدل او یو په سر باندې. تقریبا 3:30 بجې بیا موږ ته ډډ باډی هلته سه مشنه میلاو شو. داسې قسم ظلم او زیاته خو هیڅوک نه چې څنګه دې وکړو له اوسه طریقې سره.
د ایمل خان کشر ورور زرک خان وایي چې دوی سره به په کور کې لوبې هم کولې بهر به هم ګرځولو. خو ولې د ګاډو ډېر شوقي وو نو اکثر به د زغل لپاره ځان سره هم بوتللو.
زه خو به ناستم ما به لوبې کولې هغه به چې بهر نه راغو ما ته به ویل سبق راواله. ما به ورته ویل لکه څه ورو کزه لګلو به کوم بیا به وکړ. هغه ګاډم ډیر شوقین او بس فیسبوک باندې د ویډیوګان شته په پایډه کې د پای باندې اورې سم نو بیللې. خو بس هي کې دا واکه او شواغه ځان لګاړې جوړ اغستو هغه به ځان لسیټ کولو هغه ټول سامان در نه پروت دی.
احمد جان چې د ایمل خان نه کشر دی هم په آرمی پبلک سکول کې د نهم کلاس د کون کې دی وای چې په دغه روز یې چټي کړي وا او د دوه د مشر ورونو علاوه د کلاس 14 ملګری هم په دې کې وجل شي دي او وای چې ډیر خفه دي خو ولې حوصله اوس هم لوړې دي.
خوغان خو ډیر زیات ته خو بس ډیر خخ مرګري مو پکې زما پکې 16 مرګري لکه شهیدان شوی دي او لکه زخمیان هم پکې ډیر زیات تل. اوس ته حکومت لا دا پکار دي کباز خلک داسې دا غي ډیر یریدلې درې دغه د وځي دی له پکار دي چې د سکیورټي په هر ځای کې زیاته کی چې خلکو تدایر نه وي چې سبا زمونږ بچو سره داسې کار وشي.
ایمل خان پلار ویل چې په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوی ماشومان او د هغوی د مور پلار ارمانونه نیمګړې پاتې شوی دي. ولې دوی د واکمنونو په سیمه کې د امن غوښتنه کوي او وایي چې په ټوله پښتنه سیمه او په خصوصي توګه د سکولونو امنیت ته پځای کړي چې د دوی د زوی ایمل خان د اخیری تصویر په شان د یو ماشوم او د هغه د مور پلار ارمانونه هم نیمګړې پاتې نشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر یو سکول د طالبانو د روانې میاشتې له حملې وروسته د دغه صوبې حکومت ویلي چې دغلته د میشتو غیر رجستر افغان کډوالو افغانستان ته د لیږلو پر منصوبه کار پیلوي، او دا چې په دغه لړ کې له مرکزي حکومت د مرستو غوښتنه هم کړي. بلخوا افغان کډوال وایي دوی په دې ناامن حالاتو او یخنۍ کې نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروسته په ټول ملک امنیت سخت کړل شو، او د دغه حملې څو ورځې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بعد دغه صوبې نه د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د زر تر زره لیږلو پلان جوړوي. په 15 دسمبر پرویز خټک وویل دوی به په خیبر پختونخوا کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکي افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته لیږي. هغه زیاته کړه اکثره کډوال د ګډر لخوا استعمالیږي چې لوجي د دوی په سیمو کې بدامنی زیاته شوې ده. د پاکستان د سرحداتو او قبایلي چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د مرستیالې مشر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته بیرته ولیږي.
د
پېښور د پېښې وروسته داسې یو تاثر ورکړل کېږي چې ګینې حکومت یوازې دغه پیښې له وجې افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږي. هغه وایي دوی افغانان په زوره لیږل نه غواړي، خو باید د دغې لپاره منصوبه بندي وشي، او زیاته کړه چې په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ کډوال دي او په همدومره شمیر کې غیر رجسټر هم دي. هغه وایي باید یو این ایچ سی آر او نړیواله ټولنه د دوی سره د غیر رجسټر شو افغانانو په رجسټریشن کې مرسته وکړي، ځکه اسینه چې په ترهګر پیښو کې دغه خلک ونیول شي.
په دغه خبری کانفرنس کې د یو این ایچ سی آر مرستیالې مشر مایا امارټونګا اویل کډوال هم له ترهګرې متاثر دي او باید په زوره ونه لیږل شي. بلخوا افغان کډوال وایي کله چې هم څه بد پیښه وشي نو اکثره پولیس او نورې امنیتي ادارې بېګنا افغانان نیسي او جیلونو ته اچوي. په پېښور کې میشت یو افغان کډوال شاکر وای دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا زورول کیږي.
د هغې واقعې نه پس د افغانانو سره کومه سختي چې راغستل شوې ده ډېره زیاته مشکلات افغانانو ته پیدا شوې دي. د افغانانو کوم کورونه چې په کوم ځایونو کې چې میشت دي هلته د شپې او د سهار وخت کې د پولیسو لخوا چاپې وهل کیږي او ګن شمېر کې مهاجر نیول کیږي او په تاڼو کې پراته وي. بله مهمه خبره دا ده چې د افغانانو په ذهنونو باندې هم یو تاثیر شوی دی. دغه یو میاشت وخت افغانان هم په کشمکش کې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا هم ویلي دوی باید د مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې په یوه میاشت کې دننه دي ناجستر شوي کډوال افغانستان ته ولیږي، خو بلخوا افغانان وایي دوی په موجوده وخت کې دا نشي کولای چې په داسې بیړنیو حالاتو او په سخته یخنۍ کې بیا کډې بار کړي، او باید د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دوی د مسلو په حل خبري وکړي. رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته پرون په پنجاب کې د احمدي فرقې یو تن وروستو له هغې وجه شوی چې په یو ټلویزیون څو ورځې وړاندې یو دینی عالم یا د فرقې پسې بدې ردې ویلې وې. زموږ همکار منور شاه د رویټرز خبري اجانس رپورټ وړاندې کوي.
رویټرز خبري اجانس خپل دی رپورټ کې د پاکستان د احمدي فرقې د ویان د خولې لیکي چې د دوی د فرقې یو تن پرون له هغه 15 ورځې وروسته ووجل شو چې یو مسلمان عالم د یو ټلویزیون په سهارنۍ خبرونه کې یاد فرقه د مذهب له نظره بد وګرځوله. سلمان الدین یاد خبري ایجنسی ته ویلي چې لقمان احمد شهزاد نومي وجل شوی تن د ګوجراوالي ضلع په بیرشا سیمه کې په سر په ډز وشتل شوی دی. رپورت لیکي دا د احمدي فرقې یو لسم تن وو چې په روان کال کې ووجل شو. د احمدي فرقې خلک ځان ته مسلمانان وایي، خو د ځینو عقیدو په بنیاد په 1940 کال کې احمدي فرقه په پاکستان کې په قانوني توګه د اسلام نه خارج وګرځول شو، او ځان ته په مسلمان ویلو او یا د مسلمانانو جذباتو ته په تکلیف رسولو احمدي تن جیل ته د استولو لپاره قانون جوړ کړی شو. په دې رپورت کې ویل شوی چې په عامه توګه ځینې عالمان وخت نا وخت احمدي فرقې پسې بد رد وای چې په نتیجه کې یې سخت دریځه مظاهرین بیا په دوی بریدونه کوي. ځینې دینی عالمانو خو خلکو سره وعده کړي او پمفلټ یې تقسیم کړي چې که د احمدي فرقې تن یې وواجه نو خامخا به جنت ته ځي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د تیر ګل پوراز یو دینی عالم سید عارف علی شاه اویسی په یو ټلویزیون د امیر لیاقت حسین په قربتوب یو سهرنۍ خبرونه کې ویل چې احمدیان د ټولو خلکو او پاکستان په شریک دښمنان دي. دوی د پیغمبر اسلام سپکاوی کوي او ټولو خلکو ته پکار دي چې دا خبرو پیژني. پاکستان کې د مذهب او پیغمبرانو په سپکاوی د مرګ سزا ورکول کیږي او په دې جرم کې تر دې مهال په سلګونو کسان نیول شوي دي. دا دویم ځل دی چې د امیر لیاقت په خبرونه کې په احمدیانو پسې بد رد وویل شو. په 2008 کال کې همدغه شان یو دینی عالم د احمدیانو خلاف د نوموړي په خبرونه کې وینا کړې وه چې په یو ورځ کې د نن ورپسې دوه احمدیان ووژل شو. امیر لیاقت سره رویټرز خبری ایجنسی د خبرو کولو هڅه کړې خو بریالي شوې نه ده.
د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوروال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای امنیتي ادارو د صوبې له بیلابیلو سیمو داسې مهم مشکوک کسان ولیدي چې د پېښور پر سکول په سوی برید کې لاس درلود. پرویز خټک وای یادې پېښې په اړه په پلټونو کې هم پرمختګ شوی دی. وزیر اعلی پرویز خټک دا څرګندونې د شنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې کړې دي. د پاکستان او وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې سوي تګلارې د عملي کولو لپاره 12 کاري ډلې جوړ کړې دي. د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان به د لسو کمیټو مشري کوي او د دوو کمیټو مشري به د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید او د خیبر پښتونخوا گورنر کوي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ویلي پکار ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوې تګلارې د سیاسي مخ لپاره ونه کارول سي. آصف علي زرداري د څرګندونې د شنبې په ورځ د سین صوبې په کډې خدابخش کې د هغه محل وکړي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو د اووم تلین غونډې ته وینا کوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې یو شمیر مهم مشران له چارواکو لری کړی دي. لدندو په لری کړل سو کې د هرات د استثناب د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر، د تیلو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د کسټم ادارې مشر تنین کاکړ، د دې ولایت د برښنا رئیس غلام سرور صدیقی، د تعلیم رئیس بصیر احمد طاهری او د ولسوالیو امنیت کمانډانان شامل دي. او په انډونیشیا کې یو داسې مسافر وړونکی الوتکه بې درکه شوې ده چې 102 کسان پکې سپارو. د ایر آسیا پاناما د انډونیشیا د مسافر وړونکی الوتکې یوې کمپنۍ ویلي دا پېښه نن شوې ده او له الوت یو ساعت وروسته د الوتکې او پروازونو د انتظام ادارې ترمنځ اړیکې شلېدلې دي.
لن خبرونه مو زمونږ د همکار بوریوال کاکړ ناوري ده. اوس هم راځو د مشال مرکې ته. د نن په مشال مرکه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د سیاستوال اورنګزیب قاسی سره د هغه په ژوند او سیاسي او دا شان د هغه په شخصي ژوند خبرې کړې دي. نو راځي چې دغه مرکه باورو.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه د مشال مرکه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. د مشال مرکه د ځل په کوټه کې له سیاستوال اورنګزیب قاسی سره کوو. اورنګزیب قاسی چې شاوخوا 43 کاله یا سیاست کړی، دا ټول سیاست یې د عوامي نشتل ګوند تر بیرغ لاندې کړی. خو په 2014 میسوي کال کې کله چې نموړی د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صوبایي صدر وو، د دغه ګوند څخه یې استعفا ورکړه او وروسته یې بیا د ANP ولی ګوند تر جوړېدو وروسته په همدې ګوند کې ګډون وکړ. په نننۍ مرکه کې به له سیاستوال اورنګزیب قاسی څخه د ده د شخصي ژوند، سیاسي هلو ځلو او دا هم پوښتنه کوو چې آخر هغه لامل څه و چې 23 کال وروسته یو ګوند پرېښود، څه وجوهات وو او کومې قصې وې. دا هر څه له ښاغلي قاسی څخه اورو. اورنګزیب قاسی صاحب، تاسو ته ټول مخه په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی کوو.
ډیر تشکر، ډیره مهرباني ستاسو د دې پروګرام.
اورنګزیب قاسی صاحب، تاسو وایست چې ستاسو پیدایش، تاسو د زیږیدنې نیټه 4 جون 1953 دی. تر هغه وروسته به راسو ستاسو لومړنیو زده کړو ته. ستاسو پیدایش په کوم ځای کې سوی و؟ لومړنۍ زده کړې تاسو چیرې وکړې؟
زه خو بنیادي تور د پښتون یم. پښتون کې بیا چې کوم مبشاده هغه زموږ د کبیلی په د کاسیان موږ نو کاسیان په د کوټه شار کې اوس په حال کې چې دی. زور تاریخ خو به نه چړو. نننی ورځ دغه د کوټې راوخه تر د کوشلاغه پورې کاسیان پراته دي.
بالکل یو
د کوټې په پخوانیو قبیلو کې یو کاسی قبیله هم ده.
د سره سره دی د احمد خان ځای کلی دی کاسیان له دې زیاره شروع کیږي بلکې د صلاح خواته د سریاب سره. نو زه پخپل په کوشلاغه کې یو کلی دی کتیر دا زما هغه په اردو کې وایي ابای کلی دی یا مور نه پلار نه ټاټوبې دی زما هغه سره اوس موږ هلته یو کور مو ملته دی لیکن دا دی چې زموږ پلار چونکه بیا سرکاري ملازم نو غایې په کوټه کې وو غایې په لور لای کې وو غایې په ژوب کې وو
څه ملازمت درلود
سپرډنټو په دغه اکسایز کې سپرډنټو نو بیا دا و چې شاري ژوند لرالو نو موږ په ژوندو یو مخور ده جو سره او مور موږ د کاسي ده پلار موږ کاسي وو نو موږ بیا په کوټه کې زیات وخت ژوند تیر کړی دی زه په خپله په کوټه کې پیدا شوم چې او دلته په کوټه کې ما سبق ویل دی تر څوارلسم پورې ما دلته سبق ویل دی چې بیا ورته وایي بیا شپاړسم چې دی مې جرنلزم ما د کراچي یونیورسيټي څخه کړی دی او اس ام لا کالج کراچي کې مې لا کړی دی وکالت مې کړی دی جو نو زما دا دی چې زه دا وکالت پاکلم دا اوس وکیلم یم په آی کورټ کې وکالت هم کوم ډیر کم ورزم د سیاست ته وچی سم او جرنالیزم کې مې لیک کوم بس په لیک داسې کوم چې په بچا خان مضمون لیکلی او په نور دغه باندې ګای ګای مې ارتیکلان لیکلی لیکن دا دی چې کوم ځلی کو کوم بیا دی راته خان دی وای دا چې دی مطلب زموږ تر وسه وتلی دی چې موږ یې
چې څوک یې
نه وشته کو نه شو نو تر دې انده پوری چې هغه کانی ته و دی ته ما ورلېږل و دی لا ور کې و دی خدای دې وبخښي اوس مړ دی نو هغه خندلې ماته راته ویلې چې داسې دی دا خپل خپل اخبار غواړي یا بیا د ما ته خندلې ورس په ټلیفون باندې وای دا غونشتي افغانستان ته ولجه دی به شای کی نه درته وای
او که ستاسو خپل خبر ته خلاص کړو دا شاید په کچرول نه غوم د دسی باندې
تاسو چې زه د پښتون شروع فدراسیون مرکزی صدر وم بیا زموږ یو خبر ما راځي زی ایډیټر وم او دا په قانون سو اتیا کی بیا تر پنځه اتیا پوری او دا په انګلیش کې نو وایس اف پښتون پښتون ژغ پښتون ژغ په نام باندې او په اړ نه اتیا پانی به خدای سي د میاستې به دا د میاستې زموږ جوړ دا غوا
میاشتنه خبر
میاشتنه خبر واغه دا نو هغه کې بیا موږ ارسل کړي هغه کې بیا موږ دا چې ډېر چې سم زموږ فکر دی سیاسي سوچ فکر دی
بیا دا خلکو نه څنګه ول اساسو ما مطلب استخبارات
نو خو دا سدي چې ز لسکاله د پی اس اف دروند پښتون شروع فدراسیون لسکاله درې زله دغه دغه وسو انتخابات وسولې درې زره زله چې زمل ګورو په د الیکشن کې منتخب کوله مه نو زله لسکاله په لپس صدروم خو په دغه لیک باندې په دغه سیاست باندې دا چې په لسکاله کې د دې مادرې کړه د باندې تیر کړو کال ز باندې هم په جیل کې او کال تیر کړی شپږ میاسې تیر کړی بیا راله سو بیا یو میاسه د باندې یعنی دونیم کال د بټو په جیل وخت کې ما جیل تیر کړی او بیا نو چې کم پنځنیم کال د زیاولک په وخت څلور نیم کال د زیاولک په وخت کې شو ماشالله پدې کې وکال یو ځل خو غسره مطلب سزا نه کړم په مجل کې دوه کال نظر بند ساتل درې درې میاشتې پس ته د داوم سکیټ د خو کاغذ را لچته باندې زی سره بیا به خلک را دي تل به دی را لې د کمشنر بر علي بل بر علي چې به یوستې مطلب د دې ولار استل غوړي انو چې بلار به نه وته بیا به درې میاشتې کاغذ په لاس راکې چې په ته باندې درې میاشتې نور نو دارنګ چې د مطلب په دغه لیک باندې په دغه تکرر باندې په دغه ویناو باندې په دغه سیاسي عملیات باندې پس اکثره به موږ په جیل کې پراته وو
تاسو سیاست ته کله راغلاست او بیا تاسو یو ډیر دلچسپ خبر دا وکړ چې تاسو ایم ای یواری په ژورنالیزم کې کړی ده او بیا مو وکالت کړی دی خو وکالت مو هغه سیونه کړ او صحافت مو هغه سیونه کړ ترمنځ بل چیر ولاړه سیاست ته راغلاست لامل څه وجه څه کله راغلاست او ولې راغلاست
دا د قانون سو یو کم بیا خبره به یز ما په خیال یاد وش پیتم خبره ده زه لا په سکول کې ومه په مکتب کې ومه یعنی دا پوینتون ته نوم راکا زه به تقریبا پاتم نم کې ومه زما دا چې په یاتې یعنی زه چې د چا څخه متاثر سوم په سیاست کې نو هغه خو یو وو دا چې وجد د بچا خان مجلس په ډیر کې دی
هغه وخت
هغه شپو کې بیا ما خبر چوم لسته د نوې وخت خبر کې بچو بیا د بچا خان متعلق دا لیکل وي چې دا د پاکستان خدار دی دا د هندوانو ایجنټ دی دا د ملک نه مني د دې عمل کې سره تسلیم کړی نو زه ډیر خوشاله یم په داتم نوم کې ما په دې خبر دا نوې وخت خبر چې بوي دی به د بچا خان متعلق بچا خان ته په نظر نه کتل
او ستابم زنه غسه جوړیدل کز موږ د ماشومان
څنګه سړی دی چې دا اخبار د دې په سلی کې به چې دا لیکل د پښتونستان جوړول غواړي د پاکستان ماتول غواړي نو ماته بیټر خود راکول دا خبر چې دا خواجه به څه په پښتون سړی دی د پښتانه سره یو کوي پښتون ته خپل
او دوی بیا هم نه مني
او دوی بیا هم نه مني چې ځې تفصیل ورته کوي. نو دا اول واره پاچا خان متعلق د اخبار کې ما لوستل، بیا بل داود سردار دا محمد خان داود چې دی خدای دې وبخشي شهید دی، هغه متعلق ډېر زما په ذهن کې خبر و. دوی بول سردار داود چې دی پاکستان نه مني او پاکستان ډېر ځینې ویریږي او ډېر خطرناک سړی دی، او دی چې دی ور صدر اعظم هم د پاکستان په طبیعت باندې چپ لګېدلی و، او پاچا خان چې دی و سردار داود ته ډېر احترام لري، سردار داود او پاچا خان ته ډېر احترام لري. بیا چې ما دا حق سنم په اخبار کې وکتلې نو ماته بیا ډېر خوند راکوچتا. نو دارنګه دا خلک چې دی زما په ذهن باندې ډېر زیات. بیا د ولی خان په کال 1900 کې ولی خان رالی اول ځل کوټې ته، نو موږ ولاړو چې موږ ولاړو ایرپورټ ته ولاړو، بیا رالو جلوس، بیا ولی خان تقریر وکړ په یو جلسه کې. بیا خدای دې سې کور کړو، دې پرسلټي ور کړو چې بیخي سړی داسې بیخي ځینې متاثر کېدی. نو بیا ډېر نږدې په دې سره چې موږ د تناسو د خبر راته کولې، د غیرت کول چې بچو موږ تاسو د پښتنو د پاره جنگ کو، موږ خدای دې خپل وخت تیر کړي ستاسو د شو مستقبل د پاره، دا به په موږ ډېر خوند کولې دا خبر. دارنګه یعنی په سیاست کې بیا نو دا و چې زکالیش ته چرالم، بیا پښتون سره فیډریشن او تنظیم په یو بیا کې چې
یو بیا کې تاسو عملی توګه
په زر عالم په کالج کې، نو ما د پښتون سره فیډریشن بیا کاټ کاټ کې، نو ما ته ډېر خوند راکړي چې زه د تاریخ ملګری شم. بس بیا د خدای مهرباني دا و چې مخته قرار قرار دا و. بس بیا زه په کال 1950 بیا کې بیا زه د دې صوبې جنرال سیکرټری سولم د پښتون سره فیډریشن
په اول وار
زه سولم. زما سره یار محمد کاکړ و، هغه صدر زه سره جنرال سیکرټری سولم. او بیا چې دې پښپور بیا ولی خان باندې سو د بټو سره جګړه پیدا شوله، او د نه حکومتونه ختم کړو، ولی خان په حیدرآباد جیټ کې باندې سو ټول مشران کشران سره سو افغانستان ته ولاړې، او څوک د ته په جیلو کې بنديان وي. نو بیا د مش کشران ته مکمل اوس موږ را مختصولو، نو موږ را مختصولو. نو بیا په کال 1960 بیا کې چې دی په پېښور کې د پښتون شون فیډریشن او بیا په ان پی چې پابندي بټو ولګول په نه باندې نېشنل پارټي باندې. بیا نو بیګم نسیم ولی خان سیاست تراله په ماته په
ولی خان په وخت کې جیل
کې بیا داراله، او بیا سردار شیرباز مزاري چې وغه یو بلوس آزاد ممبر په قومي اسمبلی کې، هغه سره ولی خان رابطه کړو چې اوس را مخ کې سم، نو هغه را مخ کې سو. او دا بیګم نسیم ولی خان سره ملګری سو، له مور بيبي مور ورته وای دا نو مور بيبي چې د سیاست تراله چې سیاست تراله نو دا خو ډیره ځوانه و، ډیره پوه، ډیره قابلیت انسان و. نو موږ سره په کراچي کې اول ځل لیدل وکړل په دسمبر 15 بیا کې. نو دې دا ول چې دا مطلب ته ریښتې دا بیرته راغونډول غواړي، دا ځوانان راغونډول غواړي، دا جدو ځای چې دي ته دوام ورکول غواړي. نو البته موږ ول در بیا موږ پېښور ته ولاړو په اپریل 16 بیا کې چې ولاړو البته بس بیا دا د ملکونو سلا سره جوړ شول. نو ګرد ملکي سره کې نست بیا کنوینشن، نو بیا زو د ټول پاکستان صدر کړل،
د سوبي اسف
د پی اس اف د ټول پاکستان صدر شو په 16 بیا کې. او بس بیا نو دا معاملې په مخ روان شو. بیا موږ لدی ځای ولاړو در آباد جیل ته چې ولاړو. بیا نو دا زموږ سره چې کوم ترکی پسندان ځان ټول یا کومونستان وي، دا چې وي دام په دا پارټي کې وي، ځان ته خپل ځب درلودې د کومونست پارټي، لیکن دا غنې په چې دی بیا دیم شامل وي، هلته هغه تنظیم درلودې دلته په دا تنظیم کې. نو دې اختلاف پیدا کی چې موږ د سردار شیروازن مزاري او بیگم نسیم الله خان نه مونږ په سیاست. نو په دې چې اختلاف پیدا شو دلته د دې سره جلاس ولې دې دا پارټي جوړ کړل، ان ډی پی په نوم باندې نېشنل ډیموکراټک پارټي، او دې په دا مازیګر باندې بیا د کنونشن سره بایکاټ وکړ، ولاړې په ګرین هوټل پېښور کې پریس کانفرنس وکړ، پروګرسیو ان ډی پی جوړ کړل، دا کمونستان دا فراسیا وسره ملګر هر ټیم افراسیا په پی اس اف کیو. نو چې دې دا پارټي جوړ کړ بیا په دویم ورځ باندې افراسیا او د ملګری ویش اسد افریدو دی، دې بیا په ګرین هوټل کې پریس کانفرنس وکړ چې موږ دا پروګرسیو ان ډی پی منو. نو بیا ما پریس کانفرنس وکړ د چې کلیش کسان وي د تنظیم سي بغاوت کړو، بیا ما دی وستل افراسیا فټک ته ما وستل شپږ جابیا اپریل. خیر بیا موږ در باندې جیل تولاړو،
د جیل خبره وکړه. خو دلته پښتنه زدا کوم چې کاسر صاحب تاسو په لومړي ځل باندې جیل ته په کوم وخت کې لاړاست، په کوم سن کې، او تاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه داسې و چې دلته چې اول ځل چې و د ان ډی پی لانو جوړ شوی په جنوري کال، جنوري کې په شپږ جابیا کې د غراغ دیو سردار شیرباز بیري او بیگم نسیم الله خان راغلو. نو موږ دسی و غشتلو، دسی چې و غشتلو او موږ ته دا راته ویل چې دا دیر روان دي، تاسو به جلوس نه راپاس، د دې پاکي به جلوس نه راپاس، ته به اوی ډګر ته نه ځي، جلوس پنه راپاس بیرغونه بنا اخلي. موږ ته دا خو نس کېته، دا خو موږ سره سپاره ته ورکړی د پروګرام جوړ دی ملګر راغوست، او ستې په خلوخه به بخي اوس ډیره بده خبر ستې وبشته مې کوم موږ بنکو، دا خدای خبر ده کوم ستې موږ بیروي کڅ کې سره، دا خو موږ د پارټي پروګرامونه دا به خامه خاکیش. ان واغو د تدریس ورو ورځ تیرې کا مشرانو دې چې ولاړ نو په وای ډګر باندې بیا ځای ور ځل گرفتار کړ،
په جنوري تاسو خپل جلسې مرسي وکړه،
و موږ وکړلې. ان دا غو چې بیا ځای ماته موږ چې گرفتار کړلو، ان بیا دا وخت کې خصوصي ټریبونل جوړ کړو، په کوټ کې مې خصوصي ټریبونل په دا سیکریټریټ کې نستي. او بیا ډیفنس اف پاکستان رول یو قانون دا غته ته بیا ځد وی مې سزا کړلو چې بای تا جلوس را وستي دا او که او که. نو په جنوري کې زه سزا شوم، په مارچ کې زه بیرته راایل شوم، په وا بیا جون کې ډېر پد ورځ و، ټول لیډران بنديان وی بلوچستان پښتانه ولی خان د بټو اخري دور او ظلم به خخ په انتها ته رسیدل. نو دلته موږ ملګری سرکشي رسول شراتي بچا خان په پېښور کې دی په
چرسده کې دی پچا خان ته وچ راشي دا ورو کې د بلوچستان د پښتنو لراول نو موږ د تسلور پنځه ملګری دې مړلاړو ولی باخته چې ورلو بچا خان مول دی دلته عجبه اتفاق چې موږ ورلو یو بچو نو چې ورلو بچا خان په داولي باغ برنډا کې ناسو په چرپای باندې
تر دې لمخم تاسو دلیو کیا
دا زما اول زل چې بچا خان لیدل کې زما اول زل دا نو چې ورلو چې مو کتل نو ډیر زیات دومره خوشاله زما د خوشاله انتها نه و خدای ډیر درن ډیر معتبره ډیر خاموش او سلام روای ښین څه دې په د چرپای باندې په کټ باندې شي غزولی بالشت ټیک والی وناستو نو دې چې داسې مورته کتلې مول واقع چې سمره نومې دي د غومره درن سړی دی او د غومره سیال سړی دی د غونی معتبره سړی ډیر شېستا سړی ډیر په وجود غټ سړی او ساده جامع اغوستې او بس دونې چې سړی ته به وکړه سړی چې زمری راته ګوري د سترګې داسې ویل کړه د زمری فشان باندې نو موږ اول روټي مخړل د موږ ورتلیا داسې کوم شستا ملاقات ترغلو روټي موږ بیرته زوبیا په بازار کې خبر دوه خندلې ولی دا د پښتنو کور نه دی راغلک تیول چې روټي راوړي چې روټي راوړل نو ما چې روټي وخلې څه دا آلو کې ما پخوا هغه لښ خاصه آلو او یو لښ خاصه کې ما پاتس نو بچا خان ما ته ویلې ولدار اوخره مرته نه بچا خان مورسوم وینه نه دا اوخره نو مرته نه بچا خان ز مورسوم بس و بچا بل زل چې دومره چوي سونه خوړای سي دا اوس موږ پدې سو کو نه ډونګې تا چول سونه ورځوي سو لږ لږ چاو به نه زای کیږي زړه خراب سو خپل په وجود کې مو لیکن هغه ورځ دا ورځ د خدای ست او څومره کلونه به تیر سوي دا خبره زمانه ویرجو چې زه خوراک کوم په څو ټوټو ټوټو خورم نو دا غزما د اسلام د پرودې د پرنیولې چې هغه ځای سي خو هغه دا یو ډیر شه مطلب اسلام په داخم د اسلام نو درغه بچا خان اسلامي سړی او څه نه تیار سوجي دول زدرزم بیا په سلرم جون جولای باندې کوټه ترالی نو چې کوټه ترالی په پنځم جولای باندې سي ماشالله ولګید د زیولک نو چې دا ماشالله ولګید نو بچا خان د ګرمو شپې په جولای بچا خان تاسو د ټي وي اټن تور اوس پینې کی کلر
ساده ټي وی نه چې به ورته
وایي ساده ټي وی ساده ټي وی رنگینه نه و نو هغه چې دغه سره ټي وی چې موږ ورته ښه شو ولا نو زیولک تقریرو اتنیم بجه ول زیولک کوم ته خطاب کوي نو د ډیر په اورو تکتل نو هغه چې خپل تقریر شروع کوي اول ورخه څه کلمې ملمی ول ځان مسلمان ښکار بیا ویلې ول د پاکستان چې دی تا د جنا صاحب په کلم او د علامه اقبال په خوب باندې جوړ شوې دي د چې دا دوی خبري وکړه لبا چې خان د ټي وی بند کړ
نور به چې نو اوري درسي وو
ول بس ما کتل چې دی سوق دی بس دا معلوم سو ما بس بیا بل خبر نه اوریدل خو ډیر خاموش کښینس ډیر زهیر کښینس ډیر زهیر شو او خاموش کښینس خو ډیر پریشان شو نو دا چې دی چې بیا یو میاسته بچا خان په بلوچستان کې تیر کړ یو میاسته جوب ته ولاړی لور لای ته ولاړی کلی سیفلا ته ولاړی دا ټول پښین ته ولاړی دا دورې د کولې اخر کې یو میاسته پسته بیا حکومت بلوچستان چې دی هغه دی وشړی چې دا ستاته کورونه چې د پاکستان خلاف دی نو دا یو میاسته زما ته سره تیر کړ د شپې د ورځې بیا به د شپې د تقریبا تر دوه بجو دوه نیم بجو پور بناست ته باندې کټ کې دوه شپې به ګرمي شپې نو ما به ډېر سپارونه په کول ډېر پښتنه زما ډېر لوی روزنه وسوله زما ډېر زیات تربیه وسوله او زما ډېر لوی اصلاح وسوله د سره دا یو میاسته ما تیر کړ چې دی څومره عظیم انسان دی زه ته حقیقت ترته زه د غزمت ته نه سم بیانول
اورنګزیب کا صاحب تاسو د سیاست پایل خبري وکړې او بیا لږه بعد چې تاسو څومره ملاقاتونه له بچا خان سره کړی هغه مو ټول ذکر راته وکړو خو دلته پښتنه ده چې تاسو د منشتل ګوند صوبې صدر واست او ترغه مخ کې جنرال سیکرټری پاتې سی واست په صدارت کې تاسو استعفا ورکړه د دې وجه کله زموږ وروډن کوته وایي دا استعفا تاسو ولې ورکړه
ګور چې د دې دوار خدي یو تنظیمي دی بل سیاسي دی اول خدای دې د سیاست خبر د سر کومه چې کوم ټیم دا په ولی پاخ کې د ماکو وسو د اسفندیر ولی خان خلاف نو حالات ډیر بدل شو ډیر حیرانګی جوړ شو پریشانی جوړ شو ځکه چې بچا خان ولی خان چې کوم سیاستو په هغه وخت کې د مجاهدین ویدل ته ګلبدین حکمت یار او امریکا او پاکستان او افغانستان کې ډاکټر نجيب خلاف د ببر کارمل یا د کوم انقلاب د خلاف خلک وی خو دلته به هم د ولی خان د سیاستو چې د بنیاد پرستو ملګری نو دی بدلته د ببر کارمل او د ډاکټر نجيب سره ملګرتیا او طيبم کابل ته جلسې به هم کول مجلسونه به هم سر کول خو دلته د موږ سره د چا جګړې بنوي لیکن د اسفندیار خلاف چې دا واقعي اوس ډیر دا رنګه خبره جوړ شو چې د داخلو د موږ سره سکار دی په تاسو په دامن کې خدای دې وبخشي سنگین خان وفات شو د اسفندیار خان ورور چې نو زه چې د فاتیه د ورته د جازوم ډیره مسلې نو زه چې ورور زم درېم و کې سل رمو وا فاتل خاصه کوم سی وو نو موږ ناسو سره خو ما د اسفندیار سره پښتنه وکړل ما ټول مشره یو خبر درته کوم د سال اتروان د موږ په کوم غبلخته شو د 600 د دې خلکو د موږ سره څه جګړه ده د ما ته یو خبر وکړ زه ته یو خبر وکړم کاسي ما ته د کاسي وای چې دا کوم سیاست چې روان دی په دې کې کزه پاته سم کنه سم پاته کته پاته سی کنه سی پاته خو یو خبر درته وکم چې د بچا خان سیاست او مرام چې دی هغه سر ته رسی ډیورن لند نه پاته کیږي
ښه دا خبر دا د اسفندیار د خلې خبر
دا اسفندیار ما ته د پدا فاتی کې زه ته یو ځین نستو نو ما چې سوچ وکم ما ول دا چې دا دومره لوی خبره ده نو واقعتا دا دی چې د از موږ چې کوم مشرکیږي که په دې کې دا پښتون یو کیږي نو دا خو هیڅ خبره نه ده دا خو به کار څومره په پښتانه قربان سي او وطن یو کیږي او د انګریز هغه تقسیم ختمیږي د مینځه نو دا قرباني خو به کول پکار نو مې سره به سنوک دم دې په لنډه کې را خلاص کړل بیا دا چې و چې وخت یې دی حالات تیر دي لسر بیا بشیر بلور شهید شو بشیر بلور چې شهید شو نو زه چې پېښور ته ولاړم نو دی په وزیر اعلی هاوس کې ما زګری ته مفاتی وکړله نو زما چې رابطه سره سره ولتم راسته زه چې ورلم نو سار میټینګ دی د تھینک ټانک نو آلته چې دی ویلې چې اوس بشیر بلور شهید کی اوس په کار د دې چې موږ د معاملې سنجیده واخلو د کیسه ډیره مخته روانه نو دی ویلې دا چې به وکړو فیصله یې دا وکړله چې صدر بو وینو زرداری داغه ته خبر وکړو وزیر اعظم به ګیلانی وګورو او بیا به دغه سره خبر ورته چې دا دغه راوغړل نه د فوج مشر چې دی کیانی کیانی براو غړو چې دا د مشر سره وای زه راولار سم مرزه دی دوه خبر واکړه ملو مال ګوري ځنو په دوکه کې نه ساتو په پوسې نه د زرداری له ضرورت ست د یلانیغه وزیر اعظم غا دا د فوج مشر چې دی دا ګرد کې سي د قصر تعلق لري د افغانستان او د طالبانو وای یو خپنیغه د سر خبر کول غواړي او دویمه خبره دا درته وکم چې دا څه چې د مشر کیږي دا بغیر د فوج د استابلیشمنت د مشورې بغیر نه کیږي
د دوی په خواشه هر سره
سره دا هر څه کیږي دا موږ د نن نزدېکټ دی تکړې دی دا موږ ته دی په ګوډه کې زهر راکې کدی نه خوشاله دا بشیر بلور نس شهید کېدل نو د ماته راته ویلې اسفندیار په دامت زما خبرې لږ بدې په ولګې دي خبرې بدې په ولګې دي ماته ویل چې زه په پریس کانفرنس هم کوم مطلب دا و چې بس کنه نوري خبرې مکو دا چې دی دا سلر مش دسمبر خبره ده کال 1912 بیا زموږ په 12 اپریل باندې بیا میټینګ 2014 نو پاره کې چې زموږ میټینګ نو پاره کې مارتل چې زه خو د سینما ګنټه نیم سات لیټ رالم هغه تاسو ویل چې موږ به صدر وینو وزیر اعظم وینو او کیانی وینو فوج مشر د دې سرشته ول دل سنت جيره وته ولکته په وخت راغلی موږ په دې مجلس کړو مال زه خو نو د کوټ چې ته د شپې ماته ال حساب زره د لازمه یمت چې زره ورسیدم په بل کوټ سره رالم درته ویل چې ګوره زه خبره درته وکم چې مطلب دا دی په هغه میټینګ کې ته خبره وکړل نو ستا خبرې چې وی هغه وخت ستا وکړلې اوس هم تاسو خبره کوم چې په موږ الیکشن روان دی یو الیکشن هم جنگ دی دوی موږ طالبان سره په جنگ دریم ته وځ د استابلیشمنت سره ځان لري کوي دا دریم جنگ خو یو خبره ساته کوم خبره داسې ده چې دا موږ ته چې د پښتونخوا صوبې چې ده دا موږ ته دغه نه راکړي دا قومي اسمبلی او زرداری او سېنات دا ماته پندای راکړي د پندای دا جی ایچ کیو دا وجوت الهاس یوري هغه د دې د ستاره چې لګیدلی دا سیکړل ولدا ماته پندای راکړي بیا راتوري ولدا چې 18 ترمیم سوې دي دا مشت قومي اسمبلی او سېنات نه دی راکړي دا مشت پندای راکړي پندای د فوج ته وي
او
جی ایچ کیو مرکز او بل دا چې دا کاله باغ نه جوړیږي دا هم د دې سره زموږ کوم خبره سي دا غي مجلس پر وړاندې نه جوړیږي
شاده هم
د دوی دا دغه سره او دا دغه سره نو تاسو څنګه ماته وایئ چې موږ د سر جګړه وکړو نو مرته چې د خدا شین مشترک لري د موږ چې شو غوښتلې موږ چې شو سره ومنل دا خبرم پته پته لري دا ماته جواب نه کړه بیر کې افدا شو چې بیا په 14 تاریخ باندې بیا په مې باندې په یو لس الیکشن سو په 14 باندې بیا اجلاس په اسلام آباد کې په میډیا ټوټل کې مرتل مشره موږ د پاکستان دوستي مولې دله موږ د استابلیشمنت یاري مولې دله او موږ د امریکای یاري مولې دله نتیجې دا د صفر کې درکړه زر کسان دي قربان کړي باندې ما په درته ویل مال په دا تیر دوه اجلاسو کې ما درته چې د استابلیشمنت سزا لري کې دا به مشتدي تاوان راسي او نن دغه دي صفر ریزلټ په تاسو پلاس راکي اوس دا چې وکم ورته لې بچا خانیسه او توفانیسه ورته دا ولرسه ورته وای چې ګوره چې څونه زه پاکستاني کېدلم زه اوس او تا د ما سر دا چموک نو بیرته د پاک بچا خان په لار روانسه دا د ډیورنډ په سره راپورته کا اوس ما زیګر پریس کانفرنس دی په دې کې دا خبر وکړه چې قرار دا دی بنو بزموش سیاست وي چې بچا خان بنیاد شي مالک د فوج ته په شو کې نو پروت ته به دا ګرځ خته او شورې دا خبرو کې زه ډیورنډ نه منم بیرته مال خپل انقلابي سیاست د بچا خان د خولي خان او وکړه. زه داسې حیران شوم چې ده ماته په جواب کې وویل چې زه تا ته کاسي یوه خبره صفا کوم، دا کومې خبرې چې تا وکړلې دا داسې دي لکه په قبر کې چې مړی واچي او خاورې په واچي، دا خبرې داسې ختمې شوې. دا دا ماته راته ویلې ول دا خبرې داسې ختمې شوې لکه په قبر کې چې مړی واچي او خاورې په واچي.
معنا ډیورنت کرښه مې ورسره
دا ګرته دا هر شی دا ختمه دي. دا 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 الفاظ دي، دا 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 ټول دا زموږ ټینګ ټینګ گواه دي په دا خبره. دا ماته راته ویلې ول دا داسې دي داستا خبرې لکه ول او یو خبره تا ته کوم چې دا باچا خان په انګریزي کې یو ټکی دی انټرپریټیشن، دا باچا خان به غلط انټرپریټیشن نور د ولی خان نه کوي.
د دې تا ته وایي
دې ماته وایي او هغه چې دی چې باچا خان په 47 کې په قانون ساز اسمبلی ته ولاړی پاکستانی ومني، ولی خان چې د ترتر پاین مندسخت وکړي پاکستانی ومني.
بس اوس پاکستانیان
بس موږ پاکستانیان
افغان لا او
دا دا دی اوس چې دی دا رزلټ موږ منو الیکشن چې اوس هغه منو او دا چې دی دلته موږ په دې ملک کې سیاست جمهوری او سیاسي سیاست. زه داسې حیران شوم مال یاره
د باچا خان
یو خبره دا او یو هغه خبره چې د ماته د سنگین په مر کې وکړله چې یاره که زه ورته یو که نه یو ډیورلین به د منځه ځي، او نن یې ماته دا خبره وکړله چې دا دی دي لکه په قبر کې چې واچی دا خبرې. نو ما ورته وویل زه یو خبر درته کوم. ماته اعظم ویل چې د صدر پسته بیا سړی خبره نه کوي. اعظم موتی راته وویل ما ورته ته مګای چې زما آخري ورځ زه خپله خبره کوم هلته خو بیا. نو ما ورته مشره یو خبره درته وکړمه، موږ خو د باچا خان او د ولی خان په لار روان خلک یو. دا زما الفاظ دي ورته. ما ورته زموږ سفر د کابل او د کندهار دی، موږ د هغې مسافران یو، موږ پېښور پورې سفر نه سو کولی. اوس به زه خپل بس بدلومه، ستا دې دا د پېښور بس مبارک سي چې تا په پېښور ودروي پوه سوې که نه.
اورنګزیب کاسای صاحب، تاسو بیا له امنیسټر ګوند څخه استعفا ورکړه، بیا له هغه بعد په ای این پی ولي نوی ګوند جوړ شو، پیغام نسیم ولی خان پریس کانفرنس وکړ په پېښور کې او دا له خپل ګوند څخه هغه جلاس ولې نوی ګوند بنیاد کښې شول سو. تاسو په دې ګوند کې شرکت وکړ، ستاسو د اوسني ای این پی ولی ګوند د دې مقصد مرام هدف څه شی دی؟ په دغه باندې که زموږ اوریدونکو ته لرو وایي.
کوم ټایم چې مور بیبي چې ده چې هغې دا پارټۍ اعلان کړله، نو بیا ملګرو ما سره رابطه وکړه چې ته بیبي سره خبره وکړه، بیبي ته ورسه، خاص کر بیا فرید طوفان ملګری یا نور د پشاور زموږ پښتونخوا صوبي ملګرو هم دا خواهش وکړه چې ته بیبي سره خپله رابطه وکړه. نو چونکې مور بیبي چې کوم ده دا زما په نظر سره ډېره لویه مبارزه، د دې د خولې دا خبره ډېره لویه خبره وه چې یاره اسفندیار سیاسي لاره غلطه کړله، راسي چې بچاوي کو. نو دا حقیقت کې یو وزندار خبره وه، دغومره لوی د سیاست خاوند هم وه او دغون کې لوی شخصیت هم دی چې دا خبره یې کولی شوه. زموږ دپاره یو رڼا ښکاره شوه. اوس دا دی چې موږ ورسره کار کوو په هر ځای کې، کم از کم په دغه سیاست باندې د دې موقف په سند کې هم ډېر واضح دی، په پښتونخوا صوبه کې هم ډېر واضح دی. ټولو چې کوم مته ورځپاڼو ملګري راتلی په کراچۍ کې وو، هغوی ته چې کوم مجلس شی دی ډېر زیاته دا په خپل دا په ډیورن لاین ډوب د پښتنو په یووالي په دې د دې موقف ډېر واضح دی. او بېرته موږ ته دا رڼام ښکاره شوې چې د بچا خان د ولي خان اسور بیرغ چې دی هغه سیاست چې دی
هغه په مخ روان. او دلته مې اوس اخرانۍ پوښتنه ده اورنګزیب کاسای صاحب، د سیاستوال په حیث باندې پښتنو ته پیغام څه دی؟ په کومه لار لاړ شي؟ څه وکړي باید؟
ګورې جی، د پښتنو دپاره د نجات واحد لاره چې دغه د باچا خان سیاست دی، بله یوه لاره پښتانه نه لري. انګریز په ډېر بدنیتۍ سره دوی تقسیم کړي دي، او د هغه چې تقسیم کړي دي د هغه غرض هم دا و چې دا پښتانه ټوټې ټوټې شي، او چې ټوټې ټوټې شي بیا چې دا کوم دې خوا پښتانه دا زموږ په لاس کې وي، او دا موږ د افغانستان سره د خپل ورور سره چې دی دا په تضاد کې سره واچو، او دوی په ځان اخته کړو سره، او دغه ډرامې نن که پرون برطانیا کولې بیا امریکې کولې نن پاکستان کوي. نو ګوره چې دا پښتانه دا شانتې تقسیم وي، دا شانتې بدترینه صورتحال ته به دوی مخامخ ولاړ وي. او دویمه خبره دا ده چې تر څو پورې ټول پښتانه د خارجي قوتو د جنګو څخه ځان نه راوباسي او په هغوی باندې د ملاتړې نه وکړي خپلغه، او په خپله په دوی کې یو وطني جذبه پیدا نه سي، افغانیت پکې پیدا نه سي، پښتونوالی پکې پیدا نه سي، د خپل بچي غم په خپله ونه خوري، او دا د اقتدار او د پیسو د هرس چې دا په دې کې را پیدا سو دي دا ختم نسی، او قومي سوچ پیدا نه کی لکه په ایران کې قومي سوچ دي، لکه په پنجاب کې قومي سوچ دي. پنجاب یې ډېر قوم پرست دي، ډېر په کام مین دي، ډېر په پاکستان مین دي، ډېر خپل په بچي مین دي. دغه شانتې دوی ونه کی، او دوی د خپل د ملت او د خپل ولس سوچ پیدا نسی، او په اتفاق شي نه نی ملي روغ جوړه نه وکړي، پښتانه چې دي هغه به نور تباهي بربادۍ ته ځي، دغه انجام به د پښتنو د لیډرانو وي.
ډېره ډېره مننه اورنګزیب کاسای صاحب، او کور مو ودان. ډېره ډېره
تشکر ستاسو، ډېره مهرباني، کور ودانۍ ډېره مهرباني.
قدر من اوریدونکو، په همدې ځای باندې خبرونه د مشال مرکه پای ته رسیږي. خدای نور ناصر له کوټې له تاسو اجازه غواړم.